احمد شبر امدا سجی رډو د څلور بجو په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم د پېښور شار پزړه کې په جمعات کې چاودنې لښت تر لښت ډیر شتنه وشلې دي او تر اتیا ډیرې ژوبل کړې دي د راپورونو له مخې وروسته تر دې چې د رسالدار کوڅې د جمعات مخې ته پر پولیسو ډزې وشوې بیا ځان بښونکي د شیو جمعات ته ننووت او هلته یې چاودنه وکړه طالبانو د کونړ ولایت په شیګل ولسوالۍ کې پر وراوالو ډزې کړې چې له کبله یو تن وژل شوی او دوه نور ژوبل شوي دي کوم ځوان چې په دغه پېښه کې پرون وژل شو د هغه د جنازې مراسم نن ترسره شول د هند بهرنیو چارو وزارت خبر ورکړی چې افغانستان ته د غنمو دویمه جوپه استولې ده د دغه وزارت ویان ایران دام باکچی په خپل ټویټر کې لیکلی چې 2000 ټن غنم د امرتسر له اتاری بندر د جلال آباد په لور واستول شول او ژر به ورسی شي باکچی ویلی دا 2000 ټن غنم له افغانانو سره د هند د 5000 ټن غنمو د مرستې یوه برخه ده تر دې مخکې د هند د مرستې شوی غنمو له ډلې لومړی جوپه چې 2500 ټنه وو د فبروري په 26مه د تورخم له لارې جلال آباد ته رسیدلی وو د ناتو د بهرنیو چارو وزیران په بروکسل کې د اوکراین د کړکیچ په اړه د خبرو لپاره راغونډ شوي دي دا غونډه په داس وخت کې جوړیږي چې په کیف کې بیا بیا د غوښتنه کیږي چې د اوکراین فضا دې له الوتنو منع شي د ناتو یو شمېر غړیو داسې ښکاره کړې ده چې د دې پلوي کوي خو د ناتو سرمنشي ستولتنبرګ وویل چې ناتو د دې جګړې برخه نه ده او ناتو له روسیې سره شخړه نه غواړي د ازادي اروپا ازادي راډیو د بیلاروس ته به محکمې لوري د خپل خبريال علي هارز زيلوويچ محکومه ولغندل دي محکمې پرون شغله هارز دي زولويچ په 13 میاشتې باندې محکوم کړ د ازادي اروپا ازادي راډیو مشر جيمي فلاي په یو بیان کې وویل چې و بي ګناه خبريال ته د سزا ورکول په سختو ټکو غندي اوس د رډو په منځني سپه دوله شپږنی وی په ټول افغانستان کې اوري وړاندې په خبرونه کې د پېښور د نننې چاودنې جزئیات تر سره شریکو په کابل کې طالبان د تلاشي پر مهال د ټانکونو د نیولو خبر ورکوي
پرون د دویمه حوزه اړون سیمه کې وو د نننې ټانکونو په یو کور کې چې هغه وېستل شو
په کونړ کې د طالبانو له لوري د واده د ورا پر موټر د ډزو پر مهال د وشل شوي ځوان د جنازې مراسم نن تر سره شول په نړیوالو موضوعاتو کې مو د اوکراین د جګړې له تازه حال خبرو چې هلته د زاپروژیا د اټومي مرکز تر څنګ لګېدلی اور مړ شوی که پر دې مرکز بیا ډزې وشي څه ناورین به رامنځته کړي د اټومي چارو د متخصص او څېړونکي ډاکټر تنها نظر مې اخیستی
د دې ضرر کچه د لیک شویو موادو په اندازې پورې سره مستقیم تړاو لري
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د پېښور شار پزړ کې تر سالدار کوڅې په یوه جمعات کې انتحاري چاودنې لښترل شه دیشتنه وشلیا و تر اتیا ډیرې شوبل کړې دي راپورونه وای ورستل دي چې د جماعت مخته پر پولیسو ډزې وشوي انتحاري حمله کوونکې د شیګانو جماعت ته ننوت او ځانې وال وساوه د پېښور د لیډر ریډنګ روختون ډاکټران وای چې د دیشتنو مړي ورول شوی دي د خیبر پښتونخوا حکومت ویندوی محمد علي سیف وای چې دوو انتحاري بریدګرو په دې چاودنه کې برخه لرله د پېښور د پولیسو مشر محمد اعجاز خان بیا ویلي چې د انتحاري حمله کوونکو په ډزو یو پولیس ځای پر ځای وشل شوی او بل سخت ټپ شوی دی د ته په وینا د پولیسو په ځوابي ډزو یو بریدګر هم وشل شوی او بل توانې دلې چې جماعت ته ننوځي د پولیسو یو بل چارواکي وحید خان اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل چې چاودنه داسې په حال وشوه چې عبادت کوونکي د قصه خانې د رسالدار کوڅې په جماعت کې د جمعې په لمانځه ولاړ وو ویره ده چې د تلفاتو شمیر زیات شي ځکه چې د ځینو ټپیانو حالت نازک دی تر اوسه پورې کومې ډلې د دې بریډ مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی خو چارواکي وایي چې دا بریډ داعش کړی دی پخوا په پاکستان کې دا ډول بریډونه د سپاهي صحابه لشکري جنګوي ډلې کول خو اوس اکثره شیعه ضد ډلې په داعش کرایه یوځای شوي دي ناهید جهانگیر د پېښور د لیډر ریډنګ روختون ویاندې ازادي راډیو ته وویل چې اکثر وژل شوي مشان دي
یره دا خو چې مطلب زما او کتل نه زیات په دې بیا عمر تکان ما او دې دل کې بیا چې مطلب چې د جنی ورځ وو د مون ټایم نه زیات تر مشران دي
نه جهانگیر د لیډر ریډنګ روختون ویاندې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماشام تر ول ازادي رادیو ووري.
په پلازمینه کابل کې د تصفیوي عملیاتو او د کور په کور تلاشوي په وړاندې لغبرګونونو سره سره طالبان وایي دا عملیات لا هم روان دي او بریالي روان دي او په ترس کې زیات شمیر سپکې او درنې وسلې د دوی لاسته ورغلي دي. خو د طالبانو د حکومت د کابل امنی قمندانۍ مسؤلین د ترلاسه شویو مهماتو دقیق شمیر نه وړاندې کوي. البته دا خبره کوي چې حتی ټانکونه یې نیولي دي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر نړیوالو ادارو پر طالبانو غږ کړی چې دا بهیر ودروي. نور حال د فیروزه عزیزي پر راپور کې
طالبان په داسې حال کې د کور په کور تلاشۍ په بهیر کې د لاسته راوړنو خبره کوي چې په کور دننه او بهر له دې عمله پرې نیوکې سوي. د طالبانو د کابل امنیه قمندانۍ ویان خالد زدران د دغو تلاشۍ او د بهیر په اتمه ورځ جمعه ازادي راډیو ته وویل
په دې برخه کې د زمونږ د امنیتي ځواکونو لاسونو ته په زیات تعداد سلاح هم لاسته ورغلی ده. د څلورمې حوزې په سیمه کې لس دانې امریکایي راکټ لانچر د یو کور څخه ترلاسه شوي دي. همداشان پرون د دویمې حوزې اړوند سیمه کې اووه دانې ټانګونه په یو کور کې وو چې هغه راویستل شول.
ښاغلی ځدران وایي دوی آن د تلاشیو په بهیر کې له ځینو سیمو اختطاف شوي کسان هم ژغورلي دي. که څه هم په دې عملیاتو کې د ترلاسه شویو مهماتو او وسلو دقیق شمیر په اړه څه نه وایي، خو د تېرې یکشنبې په ورځ د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو خبري کانفرنس کې وویل چې نیول شویو سپکو او درنو وسلو شمیر شاوخوا 400 میلو ته رسیږي. لسګونه ماینونه، دیارلس ټنه بارود، چاودیدونکي توکي او څه باندې 15 زرهي او دولتي موټر هم ترلاسه شوي دي. په دې سربېره د ذبیح الله مجاهد په خبره نه سړی تښتونکي 350 خل او د داعش ډلې شپږ غړي هم نیول شوي دي. خو ځینې هغه کسان چې کورونه یې تلاشي شوي او د امنیتي زولامل نه غوړی په دې راپور کې نوم واخستل سي. ازادي رادیو ته وویل چې طالبان د تلاشۍ پر مهال ویرونکي چلند کوي. د کابل ښار یو وسیدونکو په دې اړه وویل
پروځه ما سره او مونږه یا حتی د کونه بیرونه په خود لوچ تاسو بیرونه موسی کال مریګانه وی یا میزونه ولیا همغه کالی ول هغه ټول په گدوات کل په بوټو سر نه نواتل مشمن ویریدل.
خو دین او مو کسانو لدی تلاشي هر کلای کړای دی او د امنیت د لا خوندیتوب لپاره یې اقدام بللای. خو په افغانستان کې د اروپای ټولنې سفیر بریتانیا او د بشري حقوقو یو شمیر نړیوالو ادارو پر طالبانو غږ کړای چې د تلاشي دی بندي کړی او هڅه دی وکړي چې د ولس د حقوقو درناوی وکړي. د طالبانو خلاف د مقاومت جبهې د نړیوالو اړیکو د برخې مشر علي مایسم نظری په خپل ټویټر باندې لیکلی چې اوس د نړیوالو تمرکز پر اوکراین دی. طالبانو په کابل او شمالي ولایتونو کې تلاشۍ زیاتې کړې خو په خبره دا به دوی ونه ویروي.
بل ورته طالبانو پرون په کونړ کې دوره د موټر پر کاروان د ذکر دي یو ځوانې وشلې دي. د دې ځوان د جنازې مراسم نن تر سره شول. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د هغه تلس کلن زلمی د جنازې مراسم چې 13 ورځ د خپل ورور د وادله مراسم ورسته د طالبانو په دزو وجل شو. نن 2 بجې د کونړ د مرکز اسداباد د دم کلی په هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. قاری یاسین چې د خونځي دی ولسم ټولګیز د کوونکې او 13 ورځ د کونړ شیګل ولسوالۍ ته پلاره د سیمایزو طالبانو لوري په دزو اول ټپی او وروستۍ په روختون کې سا ورکړه. د کورنۍ غړي وایي 13 ورځې د مشر ورور د واده ل مراسم وروسته غوښتل ل خپل ملګرو سره شیګل ولسوالۍ ته په چکر لاړ شي، خو د لارې په اوږدو کې د طالبانو د پلټنې دیوی پوستې تر څنګ یو طالب وسلوال صحون د موټر د اړخ په کوچنی شیشه لګیدلې او وسلوال طالب پر ډزې کړې دي. ترای ډاکټر منګل ازادي رادیو ته خپل احساسات داسې بیان کړل.
تاسې یو دردون تیمرو چې څوک تحمل نشي کولای، خو به خپل پاکستان له صبر ورکړي چې په دې عمر ډیر ځوان تر برزما کشرې ورهرو یو طرف ته وعده او بل طرف ته غم.
که هم وړاندې ویل کېدل چې یاد زلمی د موسیقۍ د اورېدو په تور طالبانو وژلې، خو د کورنۍ غړو یې ظاهرا دا خبره رد کړه. د کونړ د ولایتي روغتون مسؤلینو ویلي چې په دې پیښه کې 2 کسان ټپیان شوي وو چې یو یې د ژورو ټپونو له امله سا ورکړه او بل یې د نورې تداوۍ په موخه ننګرهار ته انتقال شوی. د کونړ سیمه ییز چارواکو هم پیښه تایید کړي او ویلي دي چې عاملین یې نیول شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د یادې پیښې په تړاو د څېړنو د پیلېدو خبره کوي.
دا موضوع تر تحقیق څېړنې لاندې ده. د سینې د سیمات کاری په اشتباه کې تاسو سې ویډیو پیښه سره خو جزئیات تر اوسه نه دي مکمل سیمه غاسه کوسه جزئیات ورسیږي به معلومات.
د وجل شوی قاری یاسین د کورنۍ غړي د پیخي عاملینو ته د سخت سزا غوښتونکي دي. دا پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل راهیسې څومره پیخه ده چې پکې د طالب وسلوالو په ډزو ملکی کسان وژل کیږي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
په یو راپور کې د بریتانیا پر حکومت انتقاد شوی دی چې افغانستان ته مرسته په خپل وخت نه ده ورکړې. په دې راپور کې چې د بریتانیا د نړیوالې پراختیا کمیټې چمتو کړی دی، د بریتانیا له حکومت څخه غوښتل شوی چې د افغانستان بندیزونه دې لرې شي چې بانکي سیستم یې کار ورکړي. تفصیل د اسمت سروان په راپور کې.
د بریتانیا د نړیوالې پراختیا کمیټه وایي د تیر کال په دوبی کې له افغانستان د امریکایي پوځیانو له وتلو او د طالبانو له واکمنېدو وروسته د بریتانیا صدر اعظم د 2.8 میلیون پاونډ ژمنه وکړه، خو دا پیسې افغانانو ته چې مرستو ته سخت اړتیا لري خورا ورو سپارل کیږي. د کمیټې ویلي چې د مسئلې شک پیدا کړی چې بریتانیا به اوکراینی کډوالو ته هم د مرستو په ورکولو کې همداسې ټکنۍ وي. د بریتانیا د نړیوالې پراختیا کمیټې هم دراس ویلي چې د دغه هیواد حکومت له نورو هیوادونو سره کار کوي چې پر افغانستان د ملګرو ملتو لګیدلې بندیزونه واخیستل شي. بندیزونه سبب شوي چې د افغانستان بانکي سیستم له خنډونو سره مخامخ شي او افغانستان ته د نړیوالو مرستو په رسیدو کې ستونزې جوړې شي. د کمیټې له افغانستان د حقوق افغانانو د استلو پر بهیر هم نیوکه کړې چې له بریتانیایانو سره کار کړی دی. کمیټه په خپل راپور کې وایي ځینې افغانان چې د بریتانیا د حکومت له لوري په تمویلیدونکو پروژو کې کار کړی اوس ویل کیږي ژوند یې له خطر سره مخامخ دی. راپور وایي چې د بریتانیا د حکومت د تخلیه په پلان کې دا ډول افغانان شامل نه دي. د کمیټې د خپل هیواد حکومت ته یو لړ سپارښتنې کړي، لکه دا چې هغه پیسې ژر آزادی کړي چې له افغانستان سره د هغو د ورکړې ژمنه کړې وه او له نړیوالو همکارانو سره د افغانستان د بانکي بحران د پای ته رسولو لپاره ګډ کار وکړي. له بلې خوا د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی ویلي چې بریتانیا په افغانستان او همدارز اوکراین کې د بشري چارو په برخه کې مخکښ رول لوبوي او دې رول ته به دوام ورکړي. ویاند ویلی چې په افغانستان کې پر روان مالی کال کې 216 میلیون پاوند د خپلو شریکانو په لاس د مرستې په توګه ویشل دي او د اوکراین لپاره هم د 240 میلیون پاوند مرسته اعلان کړې ده.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د افغانستان په اړه باوران په خبرونه کې ووري چې په کندوز کې موټر پلورون کې شکایت لري چې کاروبار سخت زیانمن شوی دی، خو نړیواله مسله راخلو اوکراین ته مخه کوي. اوکراینی چارواکو ویل چې د روسي ځواکونو د اوکراین په خاوره زاپروژیا اټومي بټي هدف ګرځولې ده او دې بټي اور اخیستې ده. دا اور تر سهار ناوخته پورې لا بل و. تازه جزئیات له اسمت سروان.
د اوکراین مرستندویو ځواکونو یو ساعت مخکې تایید کړ چې دغه هیواد تر ټولو په ستر اټومي بټۍ کې لګیدلې اور بیلې دي چې چاته مرجوب له پیښې شي مړ شوی دی. په همدې حال کې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې د اوکراین د څارونکو چارواکو په قول ویلي چې اور د زاپروژیا اټومي بټۍ اصلي تاسیساتو ته زیان نه دی اړولې او د وړانګو په اندازې کې هم بدلون نه دی راغلی. په دې اټومي بټۍ کې د روسي ځواکونو د بمباری او ډزو له کبله اور لګېدلی. له بلې خوا د امریکا د انرژي وزیر جیفر ګرنهلم تیر شپه وویل چې د دې اټومي بټۍ ریاکټرونه د مخنیونکو وسایلو په وسیله ساتل کیږي او اور په داسې حال کې وژل کیږي چې ریاکټرونه روغ جوړ دي. د دې اټومي بټۍ یوې برخې د روسي ځواکونو د بمباری له کبله اور اخیستی او دا ویره رامنځته شوې وه چې یو اټومي ناورین به پیښ شي. د امریکا د انرژي وزیر ویلي چې داسې هیڅ نشانه ویني چې د اټومي بټۍ په شاوخوا کې د وړانګو د خپرېدو ښکارندوی وکوي. زاپروژیا اټومي بټۍ د اروپا تر ټولو ستر اټومي برېښنا کوټ ګڼل کیږي. اوکراینی چارواکي وایي چې روسي ځواکونو اور وژن کې نو پریشي چې په برشتاکوت کې اور ووژني. د اوکراین ولس په شر اولې دمیر زیلنسکی نن سهار مسکو تورن کړ چې اتومي تیرور ته مخه کړي او غواړي چې د چرنوبیل ناورین تکرار کړي. د دا هم ویلي چې روسیا یوازینی هیواد دی چې اتومي بټۍ ته اور ورته کوي او دا په تاریخ کې لومړی ځل دی چې داسې کار کیږي.
د اوکراین دننه د زاپروژیا د اټومي بټۍ لګیدلې اور مړ شوی دی. که دغه اټومي بټۍ بیا هدف وګرځي او لیک شي څه ناورین به رامنځته کړي. په جرمني کې مې د اټومي چارو له میشت متخصص او څېړونکي ډاکټر محمد تنها څخه وپوښتل. ده وویل
او کارتونی توکي مواد رادکټیو مواد نه یوازې بټۍ بلکې د هر لابراتوار په هر ځای کې دي. دا لیک سي چاپیریال ته، انسانانو ته، حیواناتو ته او نباتاتو ته ټولو ته شدید ضرر رسوي. د دې ضرر کچه د لیک شویو موادو په اندازې پورې سره مستقیم تړاو لري. خو آیا که چیرې یو اټومي بټۍ کې دغسې اور لګېدنه یا دغسې یو حادثه رامنځته شوې ده په اوکراین کې، دغسې وړه حادثه رامنځته کېږي، آیا اټومي بټۍ رښتیا مواد لیکېږي که نه؟ نه، اول نه لیکي. ځکه اټومي بټۍ په اوله کې د بنیادي جوړښت نه داسې نه دي لکه د نورې ودانۍ چې جوړې شوې دي. دوی د سختو طبیعي پیښو په وړاندې، د دغسې حملو په وړاندې، د اور لګېدنې په وړاندې، د دغو ټولو غیر مترقبه حالاتو په وړاندې دوی دغه جوړښت یې داسې دی چې دوی ډېر مقاومت لري.
که چېرته داسې وي نو ولې تر دې حملې وروسته لکه څرنګه چې راپورونه وایي هغه د روزنې په ځای باندې دغه مرمۍ لګېدلی دي؟ نړیوالو ډېر سخت عکس العمل ښکاره کړی دی. حتی د برېتانیا صدر اعظم ویلي چې د امنیت شورا غونډه باید جوړه شي، د امریکا جمهور رئیس، د کاناډا، د او د نورې نړۍ ډېر اندېښنه ښکاره کړې ده. او حتی د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې رئیس هم په ټویټر کې لیکلي دي چې ډېر سخت اندېښمن دی.
او بالکل، ځکه مسله دا ده چې هغه مارچیچن یې له پړې هم ډارېږي که نه. دغه اوسني حالت کوم وړه حادثه چې رامنځته شوې دي، هېڅ خطر د لیک نه ده رامنځته کړی. خو که لیک ځواکمنې وسلې ورباندې استعمال شي، طبیعي خبره ده چې هغه د دې امکان لري چې یو راډیولوژیکي حادثه رامنځته کړي او چاپیریال ته راډیو اکټیو وړاندې او مواد او بستر کې خپاره کړي.
د راپورونو له مخې وایي دلته 15 ریاکټورونه دي چې شپږ فعال دي په دې زاپروژیا کې. که چیرته همدغه اټومي بټۍ لکه څرنګه ستاسو اشاره ورته وکړه او دا اندېښنه هم څرګنده کړله، په خپله اټومي بټۍ باندې مرمۍ ولګي شي او دا لیک شي او دا اټومي مواد د باندې راووزي، څومره صحه احتمالا متاثره کولی شي؟
دا په دې پورې اړه لري چې څومره قوي توغنده دې باندې لګېږي، څومره ضربه او تخریب دې بټۍ ته اوښتی ده. بیا دغه تخریب په اساس باندې څومره
په 1968 کال کې کله د چرنوبیل اټومي بټۍ لیک سو، د هغه مخنیوي هم په یوه وخت کې شوروي اتحاد ونکه. نو آیا دوی داسې وسایل لري اوکراین او اوسنۍ روسیه که چېرته خدای مکړه چې دا مواد لیک سي چې مخه ونیسي؟
او زه ډاډه یم په دې باندې چې هم روسیه هم اوکراین او هم نړۍ په دې باندې باور دي چې د دې جګړې د هغه قوانین هم همدغه ایجابوي چې هغه اولویتونه باید پکې په نظر کې ونیول شي. که دغسې یو حادثه رامنځته کړي، زه ډاډه یم چې دوی په دې توافق وکړي چې اول باید دا مشکل حل کړي. د چرنوبیل مسله چې وه، هغه په هغه وخت کې د وخت شوروي اتحاد په خپله قصدن پټه کړې وه او هغه اصلي مشکل هم لاندې رامنځته شو چې دوی دا موضوع تر ډېره وخته پټه ساتلې وه. تر دې چې یو معلم په سویډن کې په تصادفي ډول باندې د دغو وړانګو د خپراوي په اړه باندې پوه شو، نو بیا له هغه ټوله نړۍ خبره کړه.
له ډاکټر محمد تنها څخه په مننې. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې په دوه منی مایي کې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. پری پروګرام کې ستاسو په ځخ سب شوی پیغامونه خبرو. البته اوس هم لږ شیبه وروسته، څو دقیقې وروسته ستاسو یو شمېر سب شوی پیغامونه له تاسو سره شریکو. راپورونه مرکه او اوریدونکو، احمد شبریم سلام. په کندوز کې خلک بیکاره شوي دي او په کونړ کې یو شمېر کسانو ته کار پیدا شوی دی. لومړی به کندوز ته مخه کړو. په کندز ولایت کې موټر پلورونکي دا شکایت لري چې د نظام له بدلون سره د موټرو پیرو پلور پټه پټه درېدلې. د موټر پلورونکو د خبرو له مخې دوی خپلې پیسې د موټرو پر واردولو بندي کړې دي او ترڅنګ د موټرو بیې هم راټیټ شوې دي چې دوی له تاوان سره مخامخ دي.
په کندز ولایت کې یو شمیر موټر پلورونکو وایي چې د موټرو د پیرو پلور کاروبار پیکا شوی دی. د موټر پلورونکو د خبرو له مخې له کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي نو لامل یې د دوی کارونه په ټپه درېدلې دي. یو تن موټر پلورونکي 40 کلن محمد اکرم په دې تړاو آزادۍ رادیو ته وویل
موټر فروشي وخت کې تولات آمد موټر فروشي واده بسیار خراب است کاروبار نیست.
لکه چې نظام بدلون کړی دی د موټر پلورونکو کاروبار خراب شوی دی. یو موټر چې په خوا په 4000 ډالر پلورل کېده اوس یې څوک په 3000 ډالر نه اخلي ځکه د خلکو اقتصادي وضعیت خراب دی او لامل ټول کاروبار سقوط کړی دی.
د دې ولایت ځینې موټر پلورونکو خپل کاروبار نه شکایت کوي او وایي چې 2 لک ډالر د موټرو پر واردولو لګولي خو کارونه په ټپه درېدلې دي او پیرودونکي نه لري. محب الله چې شاوخوا 45 کاله عمر لري د کاروبار له نشتوالي ځورېږي.
وروره دلته وضعیت د کاري د موټر فروشانو اوس پیلي حالاتو کې ډېر وضعیت خرابه ده. څوک نشته چې خرید فروش وکړي. هر موټر منګه دا اوس 5000 ډالر یو موټر اخیسته په 4000 ډالر څوک نه اخلي په 2000 ډالر موټر اخیستي دي په 1000 ډالر څوک نه اخلي. دا ټول را باندې تاوان ولاړ دي. وخت چې ما دغه حال ورځ دي د مانه به ضعیف خلک په کوم حالت قرار ولري.
15 کلن متی الله چې له لاس کلو رئیس د موټرو د پیرو پلور کاروبار کوي وایي چې په خوای هر اونۍ یو موټر خرڅوه خو اوس په میاشت کې هم یو موټر نه پلورل کیږي.
بازار اوس فعلاً مخکې نه ډېر تفاوت کړی دی. موټرې ارزانه شوي دي بل کاروبار نشته دی. نو ستونزې دا دي چې موږ اوس فعلاً کاروبار نشته دی ناست نو توکل پخ دی او بل د موټرو نرخ ډېر ټیټ راغلی دی. اوس خلک موټر فروشي کې اکثریت خلک تاوان کوي چې کاروبار غریبین نشته دی. نو اوس
د دوی د خبرو له مخې چې پر سیاسي تحولاتو سربیره د افغانستان بانکي نظام کې شته ستونزو او محدودیتونو هم د دوی پر کاروبار منفي اغیزه کړې ده. د دې ولایت یو بل موټر پلورونکی 40 کلن نعمت الله وایي
دا خرید پروخ لږ دره کم څه وای داسې پیسې د خلکو بانکو کې دي. زیاتره پیسې بند دي نو چا په لاس کې پیسې نسته دي چې لاړ شي ویښنه موټر راوړي دلته خرڅ کړي. نو هغه د خپل موټر په تاوان ورکوي سوګ نه اخلي. اسلامي امارات باید دغه بانکونه خوشي کړي د خلکو مشکلاتونه رفع سي کاروبار خوش سي. اوس مثال که څوک پیسې لري بس دی هغه وضعیت کده که څوک نه لري اچانن سبا پیدا کول هغه در بدر دي.
د دوی په خبره کې د افغانستان وسنۍ حاکم نظام د روان حالت بدلون پړه هڅه ونکړي او د غرض لنډیوالو سره خپل تعاملات عادي نکړي نو خای په هیواد کې د بیروزګاری بی وزلی او اقتصادي سنځ لمن نور هم پراخه او لوی شي او لامل به زیات شمیر خلک له هیواد څخه ووزي.
د کونړ په مرکز او دوه ولسوالیو کې د دریو لویو ویالو د پاکېدو او ترمیم چارې پیل شوې چې په کې په سلګونو کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. د کانالونو د صفایي او ترمیم دا پروژه د کرن ریاست لخوا پر مخ وړل کیږي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې
د کونړ سرپرست مرستیال والی مولوی عبدالله حقانی ازادي رادیو ته وویل په مرکز سدآباد اسمار او غزی آباد ولسوالیو کې د دریو کانالونو چې 21 کیلومتر اوږدوالی لري د پاکولو او ترمیم چاري پیل کړي. د خاغلی حقانی په خبره چې د یادو کانالونو پاکولو او ترمیم سره به وب نه ځای کیږي او ورسره به د دهقانانو د اوبو کموالی ستونزې هم هواري شي. هغه وای په دغو کانالونو کې 400 بیروزګارو کسانو ته د کار زمينه هم برابره شوې ده. په کونړ کې طالب چارواکي وای کوخخ کوي چې د کارنې برخې ته و د ورکړیو په یاد ولایت کې شاړی او للمیزمه کې د سین پر اوبو خړو بکړي. په کونړ کې په داسې حال کې د پخوانیو کانالونو د پاکولو او ترمیم چارې د کرنې او مالداری ریاست لخوا پیل کیږي چې په یاد ولایت کې لا هم د پریمان اوبو درلودونکي سین ترڅنګ زیاتې للمي او نورې ځمکې وچې پرتې دي چې تر دې دمه افغان حکومتونو یې د خړوبولو لپاره کوم عملی او کوټلې قدم نه دی پورته کړی.
نړیوالو چاپی خبرونو په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه خبره کړې دي. ملالی بشیر کتنه ورته کوي.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې د افغانانو په کورونو کې د طالبانو د تلاشي په اړه یو مقاله خپره کړې ده. د دې مقالې په سر کې لولو چې وسلوالو کسانو لومړی په کابل کې تلاشي پیل کړې او د خلکو په کورونو ننوتل. خو دا وسلوال امریکایان نه وو چې د تیرو کلونو پر مهال یې ورته تلاشي کولې، بلکې طالبان وو. مقاله یادونه کوي چې د تلاشیو څپه د تیرې جمعې په ورځ په پلازمینه کابل کې پیل شوه او وروسته ولایتونو ته وغځېده. وروسته لولو چې دغو تلاشیو افغانان اندېښمن کړل او ځینو خلکو راپور ورکړ چې طالبانو ورسره ناوړه چلند کړی او د کور توکو ته زیان اړولی. په مقاله کې لولو چې په دې اقدام سره طالبانو څرګنده کړه چې دوی د 1990 لسیزې پر مهال د خپل لومړي ځل د رژیم غونډې د خپل واک ټینګولو او د مخالفت له منځه وړلو لپاره له خلکو سره د یوې پولیسي دولت په څیر تاکتیکونه کاروي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د یک شنبه په ورځ په یو خبري کانفرنس کې ټینګار وکړ چې دا تلاشي د غلو او تښتونکو د لټون لپاره سوي او د کور په کور تلاشیو پر مهال د طالبانو د بد چلند تورونه رات کړل. مقاله یادونه کوي چې طالبانو د خلکو په کورونو کې داس مهال تلاشی پیل کړی چې په سرلۍ را روان دی او دا هغه وخت دی چې طالبانو به د افغان حکومت پر ضد خپل بریدونه زیات کړل. اوس چې طالبان له حمله کوونکو څخه په واکمنانو اوښتي، د داعش ډلې د تهدید احساس کوي، خو د لیکوال په باور د کور په کور تلاشی د افغانانو حساسیت راپارولی چې له مخکې له اقتصادي بحران او طالبانو د رژیم له محدودیتونو سره لاس او ګریوان دي. بوستن هرالد خبرونی په دې عنوان یو مقاله خبره کړې ده. هغه وسلې چې امریکا په افغانستان کې تر شا پریښودې له اوکراین سره مرسته کولای شوی. د مقالې په پیل کې لولو چې که امریکایي ولسمشر هغه وسلې چې امریکایي ځواکونو په افغانستان کې تر شا پریښودې اوکراین ته ورکړې وای، له هغوی سره به په جګړه کې مرسته سوي وای. د لیکوال په باور د امریکای وسلو ګټه تر اوکراینیانو ډیره طالبانو ته رسیدلې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن په دې وروستیو کې د اوکراین لپاره د 350 میلیونه ډالرو نظامی مرستو امر کړی چې له دې سره به سش کال د امریکا مرستې شاوخوا 1 میلیارد ډالرو ته ورسیږي. لیکوال په دې مقاله کې لیکلي چې په اګست میاشت کې کله چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووتل، د شاوخوا 85 میلیونه ډالرو په ارزښت نظامي تجهیزات یې تر شا پریښودل. په مقاله کې لولو چې په دغو تجهیزاتو کې 2000 زغروال موټر چې ډیری یې هموي وو، 15000 نور موټر او ټرکونه، 15 بلیک هاک هلیکوپټر، 15 سکاوټ اټاک هلیکوپټر او بمونه، راکټونه او وسلې شامل وي.
اوس هم د ازادي راډیو د څو تنو اوریدونکو ثبت شوي پیغامونه.
د کندهار ولایت غورک ته ولسوالۍ د سر په تماس کې خدای دې وکړي چې دا زما اواز تر ورپور چرواکی در ازادی را جو خبرالان ورسی. ما در اوشتان در شمار در کندار ولایت غورک کولسوالی که تلپنو شبکی دیر کمزوری دی خدیه نست، در از ما اواز تر ورپور چرواک پر ورسی شد از ما در غورک کولسوالی که تلپنو خدیه را بی او موش بیشی پازدادی پری چی تلپن کو یای غنبی یا شاگیز داشی تخیر درگه تلپنو نزلان سم کار نکی. نو کدا غوښتنه زما د تر ورپور چارواکو پورې وي او ازادي راډیو تر ورپور چارواکو پورې وي، نو ډېر به مننه ځینې وکم.
ځاله کوم ګرانې به خو ولاکه په جیب کې یو دین لري، مسکنان خلک یې در په ځان رسولو، د ډوډۍ له ولاکه لرم، د ماښام ډوډۍ چې وي خوري دا وت سال دی په دې مر کې د قرآن روی دي، دا مرستې وجه د خانان خلک ګرځې خوري، دا موټرانو خلا خلک یې خوري، یا خدای ریدی دا و څه ټاک کړ راي لا سیل په دې من.
تاسو باندې ما د ننګرهار په دایته سره تماس کېما، اورورا د اسلامي اماراتونو وختنه زمګه دغه د چورورا په آتا یا په میډیا کې چې غاره وخی چې خپل بیرغ جې کې څه خبره نشته ازادي دا، مګم نن نم زما خپل موټر کې دا بیرغ نه خته او دا بیرغ راتوا اس خدای کې او ما ورته ویلې والي و ډېر خبرې مې کوي چې بس سبق د ځکام یعنی موږ افغانان څه په ګناهسته څه څه ګناهم کړی دی چې دومره ظلم ما د خدای راوسته دی. دا څه رقم اسلامي امارات دی چې دوی دا کارونه کوي؟ دا خو بیرغ خو د جمهوریت نه دی، یا د دې اسلامي امارات بیرغ دی چې دوی دا کار کوي؟ دا بیرغ خو د هم د هلوس د خپل د وطن بیرغ دی. ډېر خفه کېږي په دې کار چې موږ سره دوی دا کار کوي. خپله شخصي موټر کې زه ناست یم، همدغه زما بیرغ یې ویاغسته وشته. دا ولې
څ څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه وړاندې د ازادي راډیو په دې خپرونه کې ازادي واورېدونکو پروګرام لرو. په هغه پروګرام کې ستاسو په ږغ ګڼډ سب شوي پیغامونه خبرو. خو دمګړې خبرونه د پېښور ښار په زړه کې نن په جمعات کې چاودنې لږ تر لږه دیرش تنه وژلي او تر اتیا ډېرې ژوبل کړي دي. د راپورونو له مخې وروسته تر دې چې د رساله دار کوڅې د جمعات مخې ته پر پولیسو ډزې وشوې، بیا ځان وژونکی د شیو جمعات ته ننوت او هلته یې چاودنه وکړه. امریکا له اسلامي هیوادونو سره خبرې پیل کړي چې طالبان پرې نږدي چې په حکومت او ټولنې کې د ښځو حضور پای ته ورسوي. د افغان ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازی رینا امیری په دې اړه د څو اسلامي هیوادونو له چارواکو سره خبرې کړي او ژمنه کوي چې نورو اسلامي هیوادونو ته سفر کوي. د هند بهرنیو چارو وزارت خبر ورکړی چې افغانستان ته د غنمو دویمه جوپه استولې. د دغه وزارت ویان ایرن دام باکچی په خپل ټویټر لیکلي چې 2000 ټنه غنم د امرتسر له اتاري بندره د جلال آباد په لور واستول شول او ژر به ورسی شي. باکچی ویلي دا 2000 ټنه غنم له افغانانو سره د هند 5000 ټنه غنمو د مرستې یوه برخه ده. تر دې مخکې د هند د مرسته شویو غنمو له ډلې لومړی جوپه چې 2500 ټنه وو د فبروري په شپږویشتمه د تورخم له لارې جلال آباد ته رسیدلی وو. افغان خبریاله او فعاله زهرا جویا د ټایم مجلې د کال د غوره شزو په لیست کې راغلې ده. ټایم مجلې پرون د 2022 کال په مخه د 1200 غوره شزو نمونه او عکسونه خپره کړې دي چې یو پکې زهرا جویا ده. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران په بروکسل کې د اوکراین د کړکیچ په اړه د خبرو لپاره راغونډ شوې دي. دا غونډه په داس وخت کې جوړیږي چې په کیف کې بیا بیا د غوښتنې کیږي چې د اوکراین فساد یې له الوتنو منع شي. د ناتو یو شمېر غړیو داسې ښکاره کړې ده چې د دې پلوي کوي، خو د ناتو سرمنشي ستولتنبرګ وویل چې ناتو د دې جګړې برخه نه ده او ناتو له روسیې سره شخړه نه غواړي. د ازادي اروپا ازادي راډیو د بیلاروس ته یې محکمې له لوري د خپل خبریال علي هرزد زیلوویچ محکومه ولغندلې دي. محکمې پرون ښاغلی هرزد زیلوویچ په 13 میاشتې بند محکوم کړ. د ازادي اروپا ازادي راډیو مشر جیمی فلای په یو بیان کې وویل چې یو بې ګناه خبریال ته دا سزا ورکول په سختو ټکو غندي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:09 په ټول افغانستان کې اوري. د کرکټ لډګره تازه معلومات دادی چې نن په نړۍ کې د کرکټ دوه ټیسټ لوبې روانې دي. یوه د هند او سریلانکا ترمنځ ده. دا لوبه په هند کې روانه ده، البته څه شېبه مخکې د لومړۍ ورځ پای ته ورسېده. بله لوبه په پاکستان کې د پاکستان او استرالیا ترمنځ ده. دا لوبه تر اوسه پورې روانه ده. په دې لوبه کې پاکستان ډېر ښه بیټنګ کړی دی. تر اوسه پورې 226 منډې جوړې کړې دي. یوازې یو لوبغاړی سوځېدلی دی. د پاکستان له لورې سوځېدلی لوبغاړی شفیق دی چې هغه هم لیون سپین بالر سوځولی دی. امام الحق 122 منډې جوړې کړې دي او اسهر هم 55 منډې جوړې کړې دي. پاکستان په دې لوبه کې تر دې دمه برلاسه دی، خو وګورو چې وروسته استرالیا څنګه لوبه کوي. ممکن که چیرته پیچ همداسې وي چې لوبه پې بالر سم نشي کولی، دا لوبه مساوي پای ته ورسیږي. د هند او د سریلانکا ترمنځ د 15 ورځنۍ لوبې لومړۍ ورځ پای ته ورسېده، څلور ورځې نورې پاتې دي. هند په دې لوبه کې تر اوسه پورې شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. 355 منډې یې جوړې کړې دي او دا لوبه به راتلونکي څلور ورځې هم ادامه پیدا کړي. اوس هم ازادي اوریدونکي پروګرام په دې پروګرام کې ستاسو په ژغ سب شوي پیغامونه لرو.
ازادي او اوریدونکي
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. په دې خبرونه کې هم اوریدونکو پر بیلا بیلو مسلو راته پیغامونه پریخي. د تل په سیر پیغامونه تر ډیره د ورستیو اقتصادي ستونزو په اړه راڅرخي. اکثره خلک شکایت کوي چې سیمو ته مرستې نه ورسیږي او کمرستې هم ورسیږي، په ویش کې عادلانه چلان نه کیږي. دا ادعاوې لډیره وخت زموږ اوریدونکو کوي، خو په ورته وخت کې بیا طالب چارواکي او د غراز د موسسو مسولان وایي چې دوی تر خپل وسه هڅه کوي چې په مرستو کې شفافیت ډاډمن کړي. زما بریاو په لړ کې دا ځل د قلمدار ټولنې له یو بنسټ ایښودین کې عطاولا ویسا سره غږېدلې یو. دا مرکه هم وروسته راځي، خو راځي په فایل کې ستاسو پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زنور محمد کندهار څخه خبر کوم.
چې د غمرسي چې هر سره د افغانستان ته کزر مو چې د کار څخه د شپې باري جو د باري خو هلم کې څوک نه پریږي د رادیو خبريال پریږي او زما پیغامونه نشر کړي د لسم پر پیغام دې نه شریف دې مشکلات سره خلک مختلف کندهار کې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه تور مخینه د آزادی رادیو کوم کده سلامونه نه احترامات ورنه کوم بار سلام اورورا پشپاګم نه ها د نگرهار مولي خیف عملو ته اورورا کو خدای دی ایوانان دی او زیاتره مالدار دی زیاتره مالدار څخه او ته غریب ختم سو ایک مواد ولا کومک سو ولا خیمه دی ځون کو په خدای کې نوګه وړو کی ما سیران اور غاری او اچم ولا کوم درازور ډبولی د آزادی رضونه خیش کوم ته پیغام مون ته نشر کی او تور آزادی رضون کنه دې مننه وست کی سیرما ته تورند کوم.
سلام علیکم. زه علیم جون غاګیګم په فاضل غاګیګم د علیم جون زوی د شټوب دی د دخلو نه هیله مې دو ده چې د شټو په سیمه کې پرون تازه شوې ده او ته زره او ته سه افغانۍ ورکړي دي. دا ټول خلک پوهي چې دا لس پنځه روپۍ دي. د امارات اسلامي نه مې هیله کېږي چې دلته باید جدي پارلونه وکړو چې دلته خلک ډېر د مشکلاتو ته دي. وړوکې ماته دي، هر شی کې ماته دي. چې بعد د بعد انجینرانو پوښتنه وشي چې څنګه دا کار شوی دی او خلک ډېر شکایت لري. مثلا دغه پیغام د مو ټول ازادۍ رادیو کارکوونکو اورېدونکو ته نشر کوي.
الو السلام علیکم. زه سید احمد میدان وردګ څخه خمیری کنی ولې د شټو پسیمه کې پروند پیسو توزیع و ولسم زره په اوازه 2000 روپیه او د ولسم زره اوازه وي وسه 8000 روپیه ورکړي دي. دغه هله کېږي د غټو چارواکو ته ول شي چې دغه انجینران دي دغه مسکینانو غریبانو پیسې په دوه کې خوري مسخه دي. دغه کوشش زر وکړي دغه څه بد خیانت و نه شي دي. دوه زر تر زده دلایګری وشي. السلام علیکم.
ما غام کته سو ورجانه دا سلامونه وایم. حق دل د هلمند ولایت د سره په تماس کیمه د اسلامي امارت پر مشران باندې د غږ کوم چې د مرسي د مستو متکه چې سننه یې شکیږي. یعنی دغه څه خلک معلوم دي چې دریو سلور باوري لري مشران لري درې واره د مرسته خوړلې ده او دا څه خلک معلوم دي چې په سلور سوا اغوامي او په درنیم سوا اغوامي یو من غنم په فورانی ولیدي. یعنی د مرسته په دلا کې یو من کوته تر وسه پرې وړي.
السلام علیکم. د ازادي کارکونکو ته سلام علیکم. یعنی سیار ته دا خبره کوم د ایله لرم چې د نور د وګورو سره ډیر مشکلات راغلي دي. ډیر مشکلات سره مخامخ یو کچیر د نور د وګورو غم راوخلي. موږ باراني او بوت تلويش قاعده عمر تیر کړی دي. موږ اوس کلونه وچ دي او به وچ سره نور د وګورو سره د مشکلات سره مخامخ یو او بل هسپتال سره مخامخ یو. ډېر مشکلات د هسپتال مشکلات سره مخامخ یو. هسپتال نسته. مریضان درې زره څلور زره روپۍ موږ موټر ته ورکوو. دا ډاکټر ته مریضان رسوو مګر هلته دوا د لږ قیمت دی. پر موږ باندې ډاکټرانو او د اوبو ډېره کاښتې ده. یعنې که دا مهرباني له موږ سره وکړي دا زموږ مشکلات حل کړي نو ډېره مهرباني به یې وي. تشکر وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حسن پکار دعا کے مد شلمند ولایت واشیر ولسوالی د مرکز جنابیہ د لوی پنار لسمی څخه زموش سم دغه د زموش په سیمه کې مخابراتي شبکې کار نه کوي. یوازې یو افغان دیسم به چې هغه د غرونو پر سرونو باندې کار کوي. زما د اسلامي امارات او د مخابرات له وزارت او دار وان چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې دغه د هلمند واشیر ولسوالی ته جدي توجه وکړي ځکه چې خلک د ګڼو ستونزو سره د مخابراتي شبکو نه نه فعالیت له وجې څخه په ګڼو ستونزو کې راحصار دي. نو د ازادي راډیو څخه هم دا غوښتنه ده زموږ پیغام د مسؤلینو تر غوږو ورسوي.
ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. اسماعیل نورستانی د نیلغار نه پیغام پرېږدم. اسلامي امارات راتګ سره د مسلکي خونکو معاشونه کم کړل دي. په ځای چې مسلکي خونکو ته معاشونه زیات کړي دوی یو دم د دوی راتګ سره مسلکي خونکو معاشونه کم کړل. غوښتنه مې دا ده چې مسلکي خونکو ته لا زیات معاشونه ورکړي. وسلام.
رادیو کارکونکو ته ټولو ته سلام وایم. خدای دې وکړي چې ما سلام دې قبول او منظور وګرځي. دا غوښتنه مې ده ملا حسین اچا صدر اچا چې د پاکستان بارډر کدي تورخم والی او کدی مثال سټینګ بول د کوالی د ټول یزاوی مثال د دوه خلوچ خروج او دخول د دوه خلوچ په یو نه اسکه به موږ چې وکړو زه خو د مزوري لا خپاره کوم ورې خو چې به وسوله د بل کاروبار لا خپاره نه زه خو د مزوري لا خپاره زه خروج او دخول ټول د دوه خلوچ یزاش نو موږ به ډیر خوشاله یو.
زه د کندهار ولایت د چیلسلي ناوی څخه خبرې کوم. یو وخت وایي یو سړي بلبل ټینګ کړی وو، نو دې بلبل وایي یو څومر ښه داستان وایه او ریزه کوه، نو باره دا بلبل یو وخت چپ شو. دا بلبل چې چپ شو باره دا بلبل د خاوند سلیمان علیه السلام ته رالی، باره یې ورته وویل ستا قربان شو دا بلبل دا ښه داستان وایه، مګر اوس چپ شو. ارول چې راوړ بلبل چې ورته راوړي بارې بلبل تو چې ولې زمخ ښه داستان وایه وو ښه ترانې ویل وس نه وایه. بلبل ورته ویل ولر مخ مې الله پاک جل وعلا ته ژړل فریاد مې کوي الله پاک له خوره تو ویل چې صبر وکړه، نو اوس ما صبر کړی بارې اصلي تو چې بلبل داسې وایي، نو اوس هم چار صدا د فریاد وکړي څوک نه سچ په فریاد وو ورسیږي صبر والا جل وعلا ته وکړي الله مې ربانه.
السلام علیکم، زه مختار احمد د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. ما د اسلامي امارت څخه دا خواهش دي چې د نجونو تعلیم په ښه نظامي کې اسلامي لحاظ او اسلامي توقعات کې اجازه ورته ورکړي، او بل د دغه میلمنې خور که خبرو په جواب کې زه دغه وایم چې دا وایي چې یو اسلامي ټولنې د انسان یو اسلامي او شرعي ساتنه سوي یا روزنه سوي، هغه بیا د انګلی سره یا د ښځې سره قربغل شي، هغه د خپل خور ته سترګ ورته ګوري. نو زما په جواب کښې دغه ده ورته چې عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه چې د عمر رضی الله تعالی عنه په روزنه سره روزل سوي وو، بنا په حد سره دی حد کړل شو، په دغه حد کښې چې شهید کړل شو، نو چې د هغه په روزنه سره هغه ورزل شو او هغه څه باندې هم شیطان غلبه وکړه، خو په موږ څه باندې په طریقه یې اولاد سره شیطان غلبه کوی شي. والسلام، السلام علیکم.
السلام علیکم ازادي رادیو ټول کارکوونکو ته. دغه طالبانو حکومت سړی غولۍ والا سړی غولۍ ځکه یې غولۍ چې دغه دی بیا مونږ دغه کوو، مونږ اعلان کوو دا کوو دا کوو، نه دی دغه مایوبینو معاش ورکوي نه تفاوت ورکوي، داسې غولول کوي، دا څه د غولولو بازار دی نښلولی دی. والسلام.
الله، السلام علیکم، زه د پکتیا نه سید عمر خبرې کوم. د مایبین بچاره خو ډېر په بد حالات کښې دي، څو واره ولایت مقام ته لاړه، مریضه مې ورکړه مجیبین ریاست ته ولایت مقام ته، مونږ ته ستی چې زنګ وهو، مونږ ته که نوره مرستې نه راسره کېږي یا نو مونږ ته د خپل حق حقوق راکړي، مونږ چا ته سر وشکوو، چا ته فریاد وکړو، د مونږ د فریاد کولو خو هېڅوک نه شته چې مونږ چا ته فریاد وکړو. مونږ دا غواړو چې مونږ ته د خپل حق راکړي، نو مونږ هم اساسې کلي کې بنډو کښې مونږ پاتې یو، هېڅ مونږ د غمخور څوک نه شته چې مونږ غږ له لوړو مقامو ته ورسوي. وسلام په احترام.
السلام علیکم، زه بیا راډیو ته تلیفون کوم، دلته یو مایوبه یم، هېڅ کومک را ونه رسېد، سپینو مې وکړل او پوه شو اوسه پورې څه درک نه شته.
السلام علیکم ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم. دا د معلمانو معاش د رسمي معلمانو د خو ورکوي، میاشت میاشت هم ورکوي. بیا پرون داسې راډیو وویل چې د یونیسف ادارې هم $100 ټاکلي دي چې $100 د میاشتې ورکړي. ډاکټر زما معلمین چې کوم وه هغه خو هم د هغه ته ناست وو، نو اوس بېکاره دي. دغه باره کښې چې دوی عمارت څه وړاندیز لري، دغه اوس معاش ورکوي نه ورکوي یو څه رقم، خو دغه باره کښې عمارت یو پرېکړه وکړي.
السلام علیکم، زه عبدالقدس د کابل کمپنۍ څخه تاسو سره په اړیکه کې یم. ما د خپلو هېوادوالو نه دا خواهش ده چې خارج ته دې نه ځي، خو بهر ملکو کښې څه ګټې نه شته، پوه چې خپل وطن دې آزاد کړي او آباد کړي، او له طالبانو سره او له ځاني حکومت سره دې مرسته وکړي. په خارج کښې د انسان ته د انسانیت په سترګه نه کتل کېږي، بلکې والو ډبول کیسه نیزکي او بیابروي کیسه، تر هغه دا ښه ده دلته یوه ګوله وچه مړۍ پیدا کړي او ګزاره دې کوکړي.
والسلام دا زادي رانونا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرزا أحمد.